ماخام و بجې شوې د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې په څو شیبو کې زما همکار فرید سیال مختوري خو په پیل کې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. د طالبان حکومت وای هاګ میشته د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی ته ځان مکلف نه بولی. حکومت نن په ویلامه کې ویلی چې د اسلامي شریعت ترانا کې د افغانانو د دینی او ملي ارزښتونو د ساتونکو نظام په توګه د روم اساسنامه پر بنسټ دغه نړیواله محکمه جوړه شوې او د تیرې ادارې لخوا ورسره افغانستان الحاق شوی قانوني اعتبار نه لري. د طالبان حکومت دغه اعلامیه داسې مهال خپروي چې د آی سی سی لوی څارنوال په تیرې جنوري میاشت کې د هغه څه په خاطر چې د طالبان حکومت له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو له حقونو څخه په جدي سرغړونو تورن کړی، د دوی د مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو لپاره غوښتنه وکړه چې تر اوسه د دې محکمې قاضیانو یې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د څلورو مړو شوو یرغملو جسدونه اسرائیل ته وسپارل. دغه جسدونه نن په غزې ترانګه کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې چارواکو ته سپارل شوي وو. د اسرائیل پوځ هم تایید کړی چې د څلورو یرغملو مړي اسرائیل ته رسېدلي. دا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند له نافذېدو راهیسې لومړی ځل دی چې حماس د یرغملو مړي اسرائیل ته سپاري. د اسپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار مایک والتس وایي اوکراین باید پر متحدو ایالتونو له نیوکو ډډه وکړي، ځکه دوی هڅه کوي د سولې داسې تړون ترلاسه کړي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي. والتس نن له فاکس نیوز سره په مرکه کې له واشنګټن سره د معدني موادو تړون ته په اشارې سره ویلي چې اوکراین باید په دقت سره تړون لاسلیک کړي. والتس دا هم ویلي چې دا باور لري له اوکراین سره د متحدو ایالتونو اختلافات حل کېدای شي. په چک جمهوریت کې نن سهار په یو سوداګریز مرکز کې د یو کس لخوا د چړې په گزارونو دوه ښځې وژل شوې دي. پولیسو ویلي چې دا پیښه د پراګ په ختیځ کې د هرادیک کرالو په ښار کې په یو پلورنځي کې شوې او بریدګرې چې یو مشکوک 14 کلن چکای ځوان دی نیولی دی.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
سلامونه ستړي مشهي د ازادۍ پاتسپوکي پروګرام ته موزه فريده سيال د قدر جلالوف او وقفه کار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوو. په روسیو کې د طالبانو ترمنځ د داخلي اختلافونو راپورونه خپاره شول. کابل کې د طالبانو وی سرچینې ازادۍ رادیو ته تایید کړي و چې د دې ډلې د مشر د پریکړو په تیره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریز له امله د طالبانو د کابینې ډېر وزیران خوابدي شوي دي. د خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو د خوابدي هغه مهال زیاته او علني شو چې ملا هیبت الله خونزاده د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د نیولو حکم صادر کړ. ستانکزي چې په کابل کې د کابینې د نورو غړو په مرسته په پټه له هیواده د باندې واستول شو، له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په عربي متحده اماراتو کې ژوند کوي. داسې ویل کېږي چې په وروستیو کې ځینو نورو مهمو وزیرانو هم له اوسني وضعیت څخه خپله نارضایتي په بېلابېلو لارو شریکه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دوی ترمنځ د اختلافونو مسله په بشپړه توګه په وروستیو څو ورځو کې ارعاد کړه. بلخوا د طالبانو سیاسي او نظامي اپوزیسون مشران هم د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې وخت نا وخت غونډې جوړوي او داسې هڅې روانې کړي دي چې په یو واحد دریځ سره سلا شي. د دې لړۍ وروستۍ غونډه په ویانا کې جوړه شوې وه چې پکې د طالبانو د دوو مخالفو وسلوالو جبهو د مشرانو سربېره د افغانستان یو شمېر نورو افغان سیاستوالو لکه د افغانستان د ملي امنیت پخواني سلاحکار ډاکټر رنګین دادفر اسپانتا، د پخواني ولسي جرګې غړي فوزي کوفي او خالد پښتون هم برخه درلودله. نن په خبرونه کې په همدې اختلافونو او د چیل افغانستان بهر د طالبانو د حکومت مخالفین څومره په خپلو کې همغږي او اتحاد لري خبرې کوو. میلمانه هم لرو او اوریدونکو تاسو ته وخت لرو چې راشي په پروګرام کې د موضوع په تړاو سره خپل نظرونه شریک کړي. مخکې له دې چې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، اوریدونکو تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم. کولای شي په دغه شمیرو چې زه اوس وایم داسې خبرونه تاړي کوي سه او سره د موضوع په تړه خپل نظرونه شریک کړي 00 300 2 3 15 او 00 300 2 3 15 دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي په دې شمیرو زنګ وهلی شي او خپل نظرونه سره شریکولی شي. نن په خبرونه کې سره د طالبانو سیاسي مخالفان او د همدارنګه په دې اړه باندې چې د ویانا په ناسته کې کومو کسانو چې ګډون کړی و د هغې د ګډونوانو له هم یو میلمه سره شته. د پخوانۍ ولسي جرګې غړی او د ویانا د غونډې برخوال خالد پښتون جرمني کې د جرمني په یو پوهنتون کې استاد او د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر او د خبرونې په دویمه نیمه کې به بیا سره افغان خبریال میرویس افغان هم وصل شي. مخکې له دې چې نورو میلمنو ته ورشم فکر کوم چې اتمر صاحب راسره ده او پښتون صاحب هم راسره ده. اتمر صاحب پیل له تاسې کوو. ښه، اتمر صاحب نشته ده، یوازې پښتون صاحب ده. پښتون صاحب، تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسې راته وایاست تاسې د ویانا د غونډې ګډونوال وی، په دې وروستیو کې د طالب مشرانو ترمنځ دغه د وزیرانو د استعفا مسله راپورته شوه. نن تازه کومې څرګندونې چې طالب چارواکو کړي دي، دوی ویلي چې د دوی ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نشته. او کومه لاره او کومه طرحه باندې چې تاسې د ویانا په غونډه کې خبرې کړي دي، ویلي چې د طالبانو نه وروسته په افغانستان کې څه ډول حکومت باید رامنځته شي، هغه څه چې نن همدلله په بخښنې سره فصیح الدین فطرت په ځواب کې وویل چې د طالبان نه وروسته هیڅ افغانستان شتون نه لري. تاسو د ویانا په اړه د ناستې په اړه راته ووایاست چې تاسو په څه موضوعاتو باندې خبرې وکړې، په څه مسایلو سره سلا شوئ؟
اول تاسو ته ستاسو محترم اورېدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او مننه کوم چې موقع مو راکړل نن د دې لپاره ستاسو پروګرام کې پاسه ډېر وخت شریکو. موږ چې دوه ورځې د بیانا په ونډه کې چې 1999 تاریخ باندې دوام درلود او د غونډې په نهایت کې همدا د لارې د نقشې یو نوې طرحه جوړه شوله. شپاغه طرحه کې د وسه پرغه طرحه میډیا ته نه دروتلې، خو شاید په دغه دوره دورس کې نور هم تکمیل شي د پښتو، فارسی، انګلیسي بخش او هغه کې به د افغانستان د پاره د ټول هغه بینملي او دیموکراتیکو فورمو منځنه او مراعات په یو نظام کې په یو دیموکراتیک او ولسواکۍ او مدوم سالاری په نظام باندې ولاړ وي، داس یو طرح وړاندې کی چې د قدرت د افغانستان خلکو ته تسلیم شي. هغه څوک چې د افغانستان د خلکو اراده تمثیلوي، نه د افرادو، نه د کوم ډلو، نه د کوم غونډو او په ملي او په عین حال کې حقوق بشر، د ښځو د مکتبو مسله چې نهایت ډېره مهمه ده، چې یو نسل تقریبا د مکتب څخه محروم شو چې هغوی بیرته خپلو مکتبو ته ستانه شي. او په دې طرح کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې ده چې طالبان زموږ سره د دوحې د توافقاتو مطابق پر لارې ولاړ سي او هغه څه چې په دوحه کې دوی پر هغه باندې تعهد کړی دي، توافق کړی دي، هغه ومني او د افغانستان خلکو ته هغه امانت او هغه حق چې افغانستان خلک یې مستحق دي هغه خلکو ته وسپارل سي. طالب هم په حکومت کې وي او ټول افغانان په حکومت کې داخل وي.
پښتون صاحب، دغه غونډه کې چې کوم پخواني سیاستوال ستاسو په ګډون راټول شوي وو او د طالبانو د مخالفو جبهو لوري راغلي وو، تاسو فکر کوئ چې دوی کولای شي له افغانستان بهر کوم سیاسي چې شتون لري او غواړي په افغانستان کې د طالبانو حکومت وپرځي ولته نوې حکومت رامنځته کړي د ټولو لورو نمائندګي وکړي؟
تاسو ګوري، اول دغه ستاسو سوال ډیر جالب سوال دی. هیڅ وخت د ویانا په مجلس کې نه ویل شوی چې هلته کومه ډله کاندیده او یا کومه ډله د حکومت جوړولو پاس کړي، بلکې هغوی د خلکو امانت او خلکو ته سپاري. موږ تسهیل کنینده یو، موږ په کټ د مسایل تسهیلو. سیاسي په دې باره کې د بنوی جامعه سره، د طالبانو سره، د افغانانو سره په تماس کې دي. هغوی کوشش کوي
چې یو مشخص کسان ورغلي و، ځکه چې له افغانستانه بهر خو اوس ټول هغه سیاسيون چې په تېر جمهوریت کې و له افغانستانه بهر دي او همدلته دي، ولې ټول نو درغلي چې یو مشخص یو څو کسان راغلي و؟
وګوري، اول خو دا مشخص څو کسان و، په دا رقم غونډه کې در سل کس اضافه راتلای نه سي. انټرنټ څخه ولې دا غونډه ته څو زره کس میلمانه کې تبیه ده؟ دغه سل یو سل لس کس یو سل شل کس به راځي او په دې بلوسو کې به ونډه اخلي. خو زه تاسو دا ویلی سم چې په دې غونډه کې د افغانستان ټول نمایندګان و، د پښتنو تاجکو هزاره او ازبکانو دا چې بیا هغوی په خپل مابین کې بیا یو منی بل نه منی هغه د هغو مشکل دی. موږ د جهاني بهرنی جامعې سره په تماس کې یو د هغوی ظهور او د هغوی موجودیت دلیل په دغه شورا کې د غو د نمایندګانو د خواسته تمثیلېدی د غونډې ټولې پرېکړې هغوی واورېدلې. دا چې موږ نه وایو چې په یوه غونډو دوو غونډو پنځو غونډو کې به دا موضوع حلېږي، خو بالاخره باید دا موضوع ته د حل لار پیدا شي. او دا هم زه تاسو ته وایم په ډېر جرأت سره چې آینده غونډې به درجې نور هم پور رنګ وي، ځکه تاسو شاهدان یاست چې اوله او د پنځمې غونډې پورې تفاوت بېخي ډېر و. اولو غونډو کې دومره ډېر افغانانو حصه نه اخیستله لکه په دې غونډه کې وه. یقین تر کومه چې آینده غونډه به درجې
سره پختون صاحب د دغه غونډي لپایل مخ کې ورسته هم ځینی تورونه په کوم کسانو چې راټول شوی وو د غونډه کې موجود وو، او ځینی داګانې په ځنګړی ته په ټوئیټر کې د دې غونډه په خاني غډونوالو لیکل وی ویلی وو چې دغه غونډه لکه څنګه چې د افغانستان خلک توقع لري سي نه دو کوم کسان چې په دې غونډه کې راټول شوی دی او راټولېږي دوی آزمول شوی کسان دی او افغان ملت بیا پرې باور نه کوي.
مشکل دا دی چې په افغانستان کې د افغانستان جامعه د داسې رواني مشکل سره مخامخ ده. که موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم را ژوندۍ کو افغانان هغه باندې انتقاد کوي. ما بیا زه دا تکراروم چې په دې غونډه کې هیڅ چا دا نه ویلي چې زه د افغانستان د آینده حکومت لپاره کاندید یم او یا د افغانستان په آینده حکومت کې زه غواړم مشرتوب وکړم یا زعامت واخلم. دا ټول هغه افغانان دي چې د تیرو درو نیمو کالو په جریان کې په تیر په ډیرو سختو مشکلاتو کې ژوند کړی دی او نن دې ټول راټول شوي دي د یو غټ چتر په جوړولو سره غواړي چې په افغانستان کې د یو داسې طرحه وړاندې کړي چې په هغه کې د افغانستان ملت د قدرت د حاصلولو توان پیدا کړي. موږ غواړو د یو آزادو انتخاباتو د یو ډیموکراتیک پروسس په نتیجه کې قدرت ملت ته وسپارو، پیرځه چې ملت نمایندګان راشي، پیرځه چې خلک رایه ورکړي چاته، هر څوک چې کاندیدي ته بي دي یو نفر کوم کاندیدي شل کاسه کاندیدي ملت پر اچي اعتماد وکړي. موږ دغه شاته ولاړ یو، موږ قطعاً موږ افراد نه معرفي کړي چې دغه نفر مایر خامخار جمهور سي په بي دایو غټه پروسه ده. په هغه کې به موقت حکومت راځي، قانوني اساسي به راځي، په هغه کې به د حکومت ترس ته نیږي، ملي اردو، ملي پولیس او امنیتي ملي به په ملي ډول جوړیږي، نه د مشخصه ډلې د خوا څخه، او د افغانستان د ډیموکراسۍ او ولسواکۍ اساس به بیرته اعاده کیږي.
مننه پښتون صاحب، کور ودان بیرته به راوګرځو دي ته چې څومره امکانات شته چې دغه طرحه چې تاسو برابر کړی اوس مال په افغانستان کې پلی شي، د طالبانو مایل څنګه تاسو ورسره په تماس کې یاست کنه د نړیواله ټولنې ځواب څه د پښتنې بروسله تاسو وکړه مات مرسي بمر سره وصل شوې مرسي تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. لکه څنګه چې پښتون صاحب ویلې دوی د ویانا په ناسته کې په داسې یو طرح باندې کار کړی دی چې وکول شي افغانستان ته ورسره دیموکراسي، د نجونو تعلیم، د ښځو کار او هغه سوکالي چې واقعا افغانان غواړي راوړي. خوده چې پلی کېدلې او نه پلی کېدلې بیل موضوع ده. د دې په څنګ کې په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات رامنځته شوي دي، او کومو سرچینو چې پرون ازادي راډیو سره خبرې کړې وې تېرې ورځې خبرې کړې ویلي دي چې ځینې وزیرانو استعفاوي ورکړې ځکه چې د تعلیم په برخه کې دوی خوابدې دي. خو په ټوله کې دغه اختلافونه چې پرستیو کې رامنځته شوي ساسې په باور باندې د دې سرچینه څه ده؟ آیا واقعا طالب مشران د ښځو د کار او تعلیم پر مسله باندې سره په جنجال کې دي، اختلافونه ترمنځ را پیدا شوي که نه؟ بل څه موضوع ده؟
من یه نفری نجان خوری تاسته جناب پشتون سبتا و طول و ریدون پولیدون که تا سلامونه و نگیله در کمزه پوری چی زمال مابلرم یا موضوع نده چه آقا بانده طالب مشران خبر منز که به اتفاق شویدی. البته دینجون و تعلیم دخوز و حق بشری و حقوق دا یو مسله ده چې ځینې طالب مشران په خپل منځ کې اختلاف نظر لري، او په دغه مورد کې څو د طالب مشران علنا د اوسني نظام د پالیسیګانو نه او د دوی د دریځونو نه انتقاد کړی. بله موضوع د قدرت انحصار دی چې یو ډله د طالبانو ټول واک او قوت ځان ته په انحصار کې راوستی، او نورې ډلې یا نور هغه مسئولین چې هغوی د ځینې وزارتخانو سکتوري وزارتخانو په اصطلاح متصدیان دي، هغوی دوی له پامه غورځوي مستقیما په اصل او نسب کې د قدرت په راټولولو کې دوی د هغوی نه صلاحیت اخیستی. دا بله موضوع دی. بل مسله د پیسو دی، دغه مالی خبره هم ده چې یو گروپ ته پیسې په صلاحیت کې دي ډېر ورکول کېږي، دغه یا بهرني پیسې دي یا دننه د محصولاتو پیسې دي یا عواید دي، په هغه باندې یو ډله واکمنه ده، دا نور ډلې د هغه نه بیل دي. او دغسې امکان لري نور مسائل همي چې د طالب مشران خپل منځ کې سره تر یو حده پورې بې اتفاقه شوي دي. او په دې څو ورځو کې مونږ دا ګورو چې مثلا د عدلیې وزیر د هغه خبرې، د ښاغلي ستانیسي خبرې، یا مثلا د ښاغلي اقوانی خبرې تلویحاً د یو انتقاد په صورت باندې مطرح کېږي په رسنیو کې. دا په دې معنا دی چې دغه اختلاف واقعي دی، او ورو ورو دا اختلاف سرګندېږي او وسیع کېږي.
ستاسې په باور اتمر صاحب دومره به پراخ وي چې بالاخره په افغانستان کې د دوی د نظام پر ضد ته لار برابره کړي او که نه؟
ګوره، هر شی د وړو اختلافاتو ځینې شروع کېږي. اختلافات په اول کې لوی نه وي چې په هغه باندې جګړه راپورته شي، دریزونه د اول نه کوچنی او بیا ورو ورو دې سره دغه اختلافات ډېریږي، بیا یو نقطې ته د تقابل رسیږي. اوس وخت کې باید دا خبره وکړو چې د تقابل مرحله نه ده، لیکن انتقاد او په اصطلاح اختلاف څرګندېږي. او دا خپله د طالبانو ویاند هم ښاغلي ذبیح الله مجاهد دا خبره وکړه چې اختلافات طبیعي خبره ده، خو تر هغه کچې پورې نه دي چې دوی مستقیما یو بل په مقابل کې ودرېږي. خو زما باور داسې دی که دا همدغسې دوام وکړي او یو د بل خبره ونه مني، دا اختلافات به بالاخره هغه حد ته ورسېږي چې دریزونه او موقفونه به په څرګنده توګه تقابل یو حالت ته ورسېږي.
مننه کور ودان اتمر صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځم. اورېدونکي به راواخلو، بیا به پښتون صاحب ته ورشم. نوم راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکې نیولې ده؟
مننه قربان نرمرجان، زیرک د خوست ولایت نه اړیکه در سره نیولې.
زیرک صاحب ستړی مشي، پروګرام ته په خیر راغلی، مهرباني نظر دی اورو.
مننه قربان، دغه خبره کوم افغانستان تاریخ مطالعه شي نو واقعیت دی چې چاپ زور یا چاپ هغه باندې حکومت نه دی ترسره کړی. نو موږ وایو چې داسې باید ونه شي چې مینځر ما وړی زما. لومړی که موږ فکر وکړو، کله چې ملت یو چا ته رایه ورکوي، هغه د ملت په خوښه نظام رامنځته کېږي. هغه ته تاسو فکر وکړئ په هغه نظام کې به کومې ستونزې مشکلات نه وي. که داسې وي چې یو نظام په زور په ملت باندې حکومت کوي، په زور یو قانون په تطبیق کوي، نو دا په مقابل کې بیا په دې معنی ده چې نه پایښت کړی شي او نه کوم د هغه ملت چې دی رضایت ښایي. او بله مهمه خبره ده، ګورې تقریبا درې کاله پورې شول چې د جنو مکاتب بندي د دې پر مخ دروازې تړل شوې دي. ټول ملت هم دا بار بار غوښتنه کوي چې ګورې تاسو دغه د جنو د ښوونځي دروازې چې دي پر مخ خلاصې کړئ. داسې کاس په نوي چې هغه دې ته رایه ور نه کړي چې دغه دروازې د جنو پر مخ خلاص نشي. ګورې تاسو خپل په افغانستان کې احصایه وکړي چې څومره خلک له دې سره همغږی دي چې د جنو پر مخ دی د مکاتب دروازې خلاص شي. ګوره کچیرته یو ملت دا غوښتنه کوي، بار بار دا غوښتنه کوي چې د جنو پر مخ دی دروازې د ښوونځي خلاص شي، خو راځي چې دغه د ملت ومنو. داسې کار نه چې موږ مخکې د خبره وکړه چې منځرما وړې زما دا خو کیدای نه شي، امکان نه لري چې یو څوک د راشي د خپل ځان نه داسې یو څه خپاره کړي چې هغه د ملت په خوښه نه وي. هغه د
یعنی ستاسې په باور زیرک چې دا چې ملت په بار بار غوښتنه کوي چې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې خلاصې کړي، ښځې کار ته پرېږدي، دا به د دې سبب شي چې د طالبانو ترمنځ نورم دغه بې اتفاقي لا پسې پراخه شي؟
ګورې تا خبره چې کچرته دغه د کوم نظریات چې په خپل لاس دوی کوي دا په انده کې نور مشکل هم زیاتولی شي. ما مخکې هم درته و چې هر څه په خپل خوخه ډیره مونه شي، بل د ملت هم غوږ شي. مخکې تاسو که تاریخ مطالعه کوي د افغانستان دی نظامونه هم په افغانستان ډېره غتر شوي دي، خو تاسو خپله شاید
پوښتنه لرم. دلته تیار پښتون صاحب هم شته، له افغانستانه بهر د طالبانو مخالف ډلې پخواني سیاسیون سره راټول شوي دي، دوی ناستې درلودلې، او دا یوازې اولنۍ ناسته نه ده، په بېلابېلو هېوادونو کې داسې ناستې ترسره کېږي، او د ټولو ګډه غوښتنه همدا ده چې باید په افغانستان کې انتخابات وشي، همشموله حکومت رامنځته شي، ښځې او نجونې کار او زده کړو ته بېرته ستنې شي. دا د ټولو افغانانو هغه سیاسیون چې له افغانستانه بهر دي همدغه غوښتنې کوي. خو ستاسې په باور باندې که چېرته پخواني سیاسیون بېرته افغانستان ته ستنه شي، ستاسې په ګډون افغان ملت به آماده وي چې دوی ومني؟
بالکل، داسې ده چې کوم یو کس چې وطن ته ژمن وي هغه ثابت شوی وي چې تا څومره کارګردګي کړې ده، تا د ملت
لپاره څه کړې ده. زیرک صاحب کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، قدرت یې ونیو، همدغه سیاسي نیو چې افغانستان یې پرېښود لاړل.
خو دلته زه درته راځم دقیق ځواب درکوم چې ګوري هغه کسان چې کله طالبان په دې حکومت باندې لکه مقصدی حکومت رامنځته کړو، هغه کسان چې دوی مقصد جمهوریت کې ښکېل ول، مقصد دوی د خپل تطبیق کوم قانون جوړ تطبیق کول، هغه به ملت پریکړه وکړي چې چا ته رایه ورکوي. که طالب ته رایه ورکوله نشي جان شي، او که بل چاته رایه ورکول هغه د نشي جان شو، خو چې ژمن وي، هیواد ته ژمن وي، او ملت ته ژمن وي، د هغه کارونه چې د ملت په خوخه تر سره کیږي چې ملت څه وایي هغه ته غوږ ونیسي.
مننه کور ودان زیرک صاحب، چې نور اوریدونکي په تمه دي چې داسې نشي هغه وخت موږ ملمنو ته یو څه ډېر درکړو. مننه، بل اوریدونکي مرخ له نومره واخلي او له کوم ځای ماړي کې نیولی.
سلام علیکم، کله محمد عادل روزګان
سره. عادل صاحب روزګان ستړی مشي، په خیر راغلی. لنګ دې نظر اورو، موضوع نه خبر یاستي.
ما نواز ماده پښتون سره دا پښتنه چې په دغه شل کال ته په پارلمان کې وې، ته ما تخپل لاسترونه راوښه، او بل دا خبره دا دی نه غونډه چې زه مشه منلو ور نه ده. افغانستان د تبلیغ څنګه تبلیغ کال کې بل چا نه کیسم دغه امارات چې وسره غلي ټول افغانستان په لاس کې دی، بل د بمبار او خشته دي ځان سمي زمج ګوره زمج پر روزګان کې ولسوالي او په ولسوالي کې درې کال کمانډان و، هم قاضي و، هم ولسوال و، هم ملت ملي و، مردو
عادل صاحب په افغانستان کې امنیت د پبخنې سره که په افغانستان کې امنیت د ساسې په سیمه کې اوس کراري د خنجونی نشي کولای زده کړې وکړي، خزینې نشي کولای کار وکړي.
هغه موږ ګور د شریعت مقابل کې موږ بس سره همدغي هم شمول یو، موږ د شریعت په چوکاټ کې غواړو. بل دا خبره ده
تاسو خو غواړئ د طالبانو حکومت په بخنه سره عدل صاحب، تاسو خو غواړئ ټول ملت غواړي مخکې زیرک صاحب مول شو، دا د دوی غوښتنه ده، خو د طالبانو حکومت اجازه نه ورکړي. دا د نجدي سلور کال وشول،
طالبانو حکومت په دانه نوروز خدای ته مې ستره بمبار خو نو دغه د شو د مکتب چې باندې شریک بمبار په افغانستان چې تاسو دا پښتنه کوم فرجان
دا بل ملمو پښتو چې کمی او خدا تاسو خپل مویل شي، ځکه افغانستان کې نیم نفوذ لزدکړو پاتې کیږي، لکه را ګرځول کیږي. دا فکر نه کوي د افغانستان د بربادي سره مخامخ کی.
اخر جان زه به تاسو خبر وکم، ګوره په دا شل کال کې دی په نام لسته روانه دی نه دا وړه، دا دیر په پارلمان کې ناسو درې لکه تبلو لکه په دې خورلې دیر د افغانستان د ماجر سره زلزلہ وسو د افغانستان خلک ټوک ټوک دیر په ګډه خارج دی ویل دی دوی چې موږ د سیاست کو ما خو کده موږ د منول ور نه دی نه دی دا
مننه کور دان چون د سادل صاحب زبستاسې پختنه ل پختون صاحب نو کړم د دوی د لاسرونو په اړه به پختم ودا چې تاسې پختنه وکړه چې په پجګړه کې د خل ګمړی نه خدو کدنجلې او خزي بیکاره او بیسواده پات کېدل بل اوریدونکې خدارسته اوریدونکې د نومره توخلې او لطفا لند مور سره نظر شریک کړئ.
السلام علیکم.
ستړي مې شي نوم څه دی؟
سلامات اوسې شاهین د پکتیا ولایت څخه راځم تر پخما سیستم.
ستړي مې شي شاهین ورل پکتیا نه بخیر راغلي. وخت کم د لنګ د نظر وای وروره.
سلامات اوسې خورجان زیات منتظرم سم ما زمان نظر به د دیانا غونډه پاړوي. ګورې تاسو دا هغه سیاسي هغه مشران وي چې افغانستان څخه وتښتل او چې موږ دغه اخترونه ورکوي موږ به جبهه تیار کړو موږ به داسې مقاومت وکړو. ګورې په هغه وخت کې دوی سره پاوځ و ناڅو کتان ولاړه وه او اسلحه سنبال وو جیټ هلیکاپټرې په لاس کې وه. هلته یې څنګه تر اوسه بته وه چې دغه د دې اخترونه ورکوي چې موږ به داسې وکړو موږ به داسې وکړو. دا په قط تاسې د افغانانو ترمنځ نفاق ورځوي افغانانو ترمنځ منافقت زیاته وي ته هیڅ نشي کولای. بل نظر مې دا د انجونو په اړه ده. انجونې باید په هر دلیل وي طالبانو څخه نقصانه نه چې باید دغه مکاتب هغوی لپاره خلاص کړي. تاسو وګورئ افغانستان 30 میلیونه نفوس لري چې 6 میلیونه تقریبا انجونو تشکیلوي. درې کاله کېږي 4 کاله چې انجونې د تعلیم څخه پاتې دي. نو په عموم کې افغانستان 30 کاله وروسته د پرمختګ نه پاتې شو.
نو شاهد صاحب ستاسې په نظر حل لار څه ده که د تیر جمهوریت چارواکي فسنه غواړي او ساسې په باور باندې سره لچ پوزي درلود امکانات درلود افغانستان پرې خود طالبانو ته دیونه ټول ووتل طالبان هم په د افغانستان نیم قشر لزدا کړو خپل حقونه محروم کړی دي بدیل سوي نه
ګوره اوس چې دا مخ ته ورډین کوم چې مومای شته چې باید مکاتب د ژوند په اړه پران کړی مومای دا مومای ته کومه پرې آیا دا حکومت مومای در قیامت ورته پرې کوي کڅنګ مومای تاسو مومای نو خبره وتلی دا ګوره رحمت نه دا ونه وکړه تلور کله کې
زم دا پوښتنه کوم چې کومید نه خبره وتلی وي شاید زب کومید نه خبره وتلی وي د تیر جمهوریت چارواکي تاسو نه منې طالبان هم په داسې وضعیت کې چې د منلو وړ نه دي څه حل لار شته تاسو څه فکر کوي خای څوک راشي د افغانستان وخت څوک لاس کې واخلي
ګور دا موږ وایو ګور دا د مایورڅې دی دا موږ د لوست امارات ته هم دا غمو خاخ د امنیت څخه خیر ده که کاروبار نوي ژوند نوي تو وخت کاری د امنیت دا غمو موږ غمو خیر ده نو
خیا په بخنه سره چې ده شاهین صاحب اړیکه را سره فریش و کور مو ودان مننه وريدونکو چې اړیکه مونې ولې ویو خپل نظرونه مهم را سره شریک کړل. رازم پختون صاحب تاسو ته مخکې دینه چې نور پختنې وکم مزمګ غوړیدونکو ډیر غوسم وو پختنې دا و چې په تیر شلو کلونو کې د دوی په سیمه کې جګړه ډیره و او په کلی کې هر وخت بمباری کېدل یو عام خلک پکې وژل کېدل. پختنې له تاسو مشخصه دا و چې تاسو دغه شل کاله یا کوم وختونه چې په پارلمان کې تیر کړی د افغانستان لپاره خاص لاسراوړنه څه و چې بیرته غواړي افغانستان ته راستنه شي.
زه ستاسو په اجازه هم دومره وایم زیره کور چې د پکتیا سره تماس ونیوي واقعا ډېر تعلیم یافته او ډېر ښایسته نظر ورکوي. هغه واقعا د افغانستان په خپلو سترګو باندې ویني اول ته ژوند کوي او څه چې واقعیت دی هغه د بیان کړل. رالو د زما وطندار روزګانۍ دا بدبخته دروسه په جنوبي پوچ د پارلمان وظیفه شته. د پارلمان وظیفه اجرائیه قانون نه دی بلکې مقننه دی. موږ د قوانینو د جوړولو مسؤلیت لرو. موږ خلکو ته د سزاګانو اختیارات نه درلوده. نه دا کار موږ کاوه نه موږ مکتب جوړوای شوی نه موږ سړک جوړوای شوی نه موږ مشت قوانین تصویبول او بودی جمع تصویبول او هغه کارونه موږ کړی دا موږ تستاور دی او موږ بل غټ تستاور دا دی چې نن دې پر پارلمان کې خاط کې په دغه د دیموکراسي او اصل دی ولسواکي اصل دی چې ګوره کته نه ری ورته په طالب انتقاد وکه ونی څه دومره غیرت لري په طالب انتقاد وکه په دملای بترای انتقاد وکه مګر نه پر ما کولای شي په قدرت توه کې مر باندې کاوه په شل کال کې مر باندې کاوه موږ ته خندل چې خدای دې راول ورول انتقاد بجا دی موږ منو دا غزما زما د لاستاور د شلو کال سره ورنه ده چې زما په مقابل کې د پخوانی دولت چې برحالو کنه برحالو انتقاد کوي شي بچی خبر رپس کوای سے پٹلیو زنان کی رپس کولا داغز مول دستا وردی بایکٹ کی رالو دل تچ پا افغانستان کی چکیجی مش پا افغانستان کی ور نہ دو حکومت گستانہ کرے دا نہ حکومت واڑو نہ چوکی کم کچا رائے راکڑے کچا مست دگی لائق قبولولو شتا سی چکا ولای سی خدای جراونی کج نہ راکڑے مش قدرت واڑ ملت تا وسپارو ملت چوکتی ملت پر پارلمان غڑی ملت چوکتی انتخابی رئیس جمهور بوی ملت چوکتی د افغانستان ملی اردو ملی پولیس ملی امنیت دی مش واڑو تا تقسیم کو دا حکومت مش نہ واڑو چہ واجی د دو درو قومو پلاس کی یو نورزای په قدرت کی شل ولایتونه به یو نورزای کنټرولی شل وزارت به یو نورزای کنټرولی دا تو خدای انصاف دی دا د روزګان ورته وای ته پار قوم کی ستانه پسا منیشته یو قوم خلک ګر افغانستان منی پټو کی آیا ته دغه وړه د افغانستان لپاره موږ خو غواړو چې دا قدرت پر ټول افغانستان تقسیم شي نه د یو قوم یا د ولایت لپاره وقف شي. متاسفانه تاسو تر اوسه په دغه تفکیک نه پوهېږئ. اصل تاسو په دغه تفکیک پوسئ بیا دا قضاوت درته اسانه کېږي.
ځکه چې د افغانستان په جنوب کې په تېرو شلو کلونو کې جګړه وه او له کله نه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په دغه سیمو کې بمبار نه کېږي او هر کله چې د ازادي راډیو پروګرامونو ته زموږ له دغې سیمې اورېدونکي زنګ وهي تل یې غوښتنه هم دا وي چې اوس د دوی په سیمه کې امنیت ده او درچې که ډوډۍ نه وي که د دوی لپاره زده کړې نه وي لاله پخوا نه وي ورته خو اوس امنیت دی او دوی په پاره مسا اخیستلی شي. دا د هغې نظر ده او هیله ده چې تاسو موږ ته لکه څنګه چې هغوی د لغې جګړې نه په سختۍ باندې وتلی دي او دغه سختیانې تېرې کړي دي ورته احترام وکړه.
خورکي زه یو مهمه موضوع ته اشاره کوم. دغه بې امنیتي چې دا مخکې ورو د روزګانه خبرې وکړلې خورې سم دم اقرار وکړه چې طالب یم نو بمباري خو پرده وه او دی سبب د بې امنۍ و. بیگناز لو چا بمبار نہ کوا او کبر بیگناز لو چا بمبار کړی اون د طالب په موجودیت کې سوې دي چې د بیگناز لو په کور کې طالب په زور بي دي په زور ډوډۍ پښتل وخت چې با اسمان تیرې ویل دي په کور کې مصالح سره نه زبرغه بمبار کوا یعنی په لور ځای کې په واز په لوی کندهار کې بمبار نه کړی په ټول افغانستان کې دي جنگ وو د جنگ حالت ته وو کچ شروط سکوت کوا دا وځ د څنګه امنیتي چې د پخوانی حکومت خلک راځم کیږي او ته پر ایش اشرف ناس کې د حکومت فیضونه ګرځ ته او د پخانی حکومت خلکار وته باسي ک ګناکار دي ک نا ګناکار دي ګورځو ته په وستر ګوري او دغه جمهوریت څه کوټو کی دا تاسو وایئ د جمهوریت ولا ولاړ موږ خو نه یتلی کله څو کاسه وته دي کار مسؤلیت واستي شورا امنیت وشتا کاری وکی پا قوانه اولس ما شروع شده به غیرتی وکرنه چه موجه پر میدانی لکو دی بلاری موش پران سکه ولی سولی موش که بی دفاع خاله گوله که دوی چی وی صرف سیاست مکاوه دوی پر میدان پیوش پا پندلستم تاریخ چاو ویل تا ووزه یو جشم تاریخ پاید دویه توافقات امزاسی وی دوی پندلست تاریخ پر خپل سر ووتی آیا داز موش گناه ده؟
پختون صاحب ساسی پا باور بانده چه چه افغانستان سقوط کرده دی دومره اردو و دومره کسان چه و تریو و تل ده نریوال طولنی لاسه تر شاو
بلکل
اوس چې دا تاسو ته طرح یادونه وکړه پښتون صاحب
وسقوط لار تر اخره
اوس چې تاسو دې طرح یادونه وکړه په ویانا کې مور باندې خبرې کړې دي تاسو چې نړیوال سره په تماس کې یاستئ دا مغه نړیوال ټولنه و چې افغانستان په تاسو باندې سقوط کړ کله دا نور کسان دي
هغه وخت ګټه په دې کې و چې طالبان پر قدرت راځي ځکه چې قدرت نه وي راغلي نه فاصله کېدل دي که په جنگ لاس کالم د طالب سره جنگ کولای
یا فکر کوم چې د پښتون صاحب اړیکې را سره پرې شو بیرته به پښتون صاحب ته ورشو که وخت درلوده بیا به ورسره خبرې وکړو و هڅه وکړه چې پښتون صاحب بیرته خبرونه کړه وخت لای ځکه چې زموږ پښتني لاغونه نیمه پاتې دي. اتمر صاحب تاسو ته راځم لکه څنګه چې پښتون صاحب وویل یو مغه نړیوالې ټولنې چې تېر جمهوریت سقوط کړ اوس دوی ورسره بیا ناستې ولاړې لري او غواړي چې کومه طرحه چې ویانا کې دوی برابره کړې ده د نړیوالې ټولنې په مرسته افغانستان کې پلی کړي د دې طرحې پلی کېدل تاسې په نږدې راتلونکي کې عملي وینئ؟
ستاسو مطلب د نړیوال طرحه د دې غونډې طرحه
د ویانا په غونډه کې چې کومه ناست کومه طرحه جوړه شوې پښتون صاحب مخکې یادونه وکړه چې دوی له نړیوال سره په تماس کې دي او هغه طرحه چې جوړه کړې افغانستان ته وړي طالبان هم پکې ونه غوښتنه شوې ده او همدارنګه غواړي چې په افغانستان کې انتخابات وشي او هر چاته چې افغانانو رایه ورکړه هغه به د افغانستان واکمن وي. تاسې په نږدې راتلونکي کې د دغې طرحې د دغو هیلو چې دوی ترسیم کړي دي وینئ چې عملي به شي؟
ګورئ منهاج دی او افغان د افغانستان یو وګړی، هر څوک دا حق لري چې خپل هیواد باندې فکر وکړي، یو جلسه ونیسي، په هغه باندې بحث وکړي او دا په هغه باندې رایزنی وکړي د نورو اشخاصو سیاسیونو رای وغواړي. دا مونږ نشو محکومولی، ځکه چې دا د هر افغان حق دی، که ښه دی که بد دی، که څوک ښه دی هغه باندې به هم خلک قضاوت کوي، که څوک بد دی هغه باندې به هم خلک قضاوت کوي. لیکن هدف څه شی دی؟ هدف اوس دا دی چې افغانستان اوس یو بحران سره مخ دی، یوازې د نجونو مکتب دی، یوازې د ښځو کار رفته دی، یوازې فقر اقتصادی نه دی. مونږ لګیا یو دنیا سره په یو تقابل کې روان یو. همدغسې چې د طالبانو اوله دوره په تقابل کې دې ته زمینه مساعد کړه چې ناټو او امریکایي لښکر افغانستان ته راشي او شل کاله جګړه په افغانستان کې وکړي، دا چې دا ښه و که بد و، دا د هغوی قضاوت دی، د هغوی د خلکو قضاوت دی، د هغوی د سیاستوالو قضاوت دی. لیکن زموږ قضاوت دا دی د دغه جګړه ولې په افغانستان راغی، د دې لامل څه شی و. اوس بیا مونږ لګیا یو همغسې یو تقابل ته ځو چې دا د افغانستان د راتلونکي دپاره ښه تقدیر نه دی. اوس مونږ دا وایو چې هر افغان هر ځکې د ملي حاکمیت دپاره، د یو مشروع نظام دپاره، د هغه نظام دپاره چې هغه د خلکو د رایو په نتیجه کې نظام راغلی، هغه مونږ ته قابل د اعتبار دی او افغانان په هماغه معیار باندې باید دوی تصمیم ونیسي.
اتمر صاحب په بخښنه سره، د مشروع نظام د رامنځته کولو لپاره ساسي په باور خوال باید طالبان له واکه لرې شي او له هغې نه وروسته ټاکنې وشي. دغه خلا چې رامنځته کېږي د قدرت په انتقال کې، دا به څوک ډکوي؟
دا خو داسې اسانه خبره ده، د اول طالبان ته څنګه لرې کوئ؟ دا خو خبره نه کېږي چې مونږ طالبان دې لرې شي هغه دې لرې شي. دا یو مشکل دی، د نړیوال مشکل دی، د خپل د افغانانو مشکل دی. دا یو برنامې ته ضرورت لري یقینا. اول خو باید دغه اتفاق نظر رامنځته شي چې مونږ غواړو زمونږ هدف څه شی دی په دغه برنامه کې. زمونږ هدف دا دی چې یو مشروع ملي حاکمیت وطن ته راوګرځو. دا څه رقم مونږ راوګرځو؟ د دې دپاره طرحې، پلانونه، د لارې نقشه دا ضرور دی. بیا دا دی چې دغه خنډ څنګه مونږ له منځه وړو. د دې خنډ د منځه وړلو دپاره کومې لارې موجودې دي؟ آیا د خبرو اترو لاره کولی شي چې طالبان دې ته قانع کړي چې د خلکو حقه غوښتنو ته دوی احترام وکړي؟ که دا کیدی شي، بیا نو د خشونت او د جګړې لاره نشته. که دا نشي کیدی، بل بدیله لاره څه شی دی؟ یا به خپل افغانان، گرچې مونږ او تاسو په دې باندې باور لرو چې جنګ لاره د حل نه دی، زه دغسې یو کس یم چې هیڅ وخت کې د جنګ پلوي نه یم. هر طرحه باید د صلحې طرحه وي، ځکه افغانانو په دې 15 کاله د جګړې نه ډېر زیان لیدلی. تاسو نړۍ ګورئ چې په نړۍ کې جګړه څومره قوي هیوادونه د خاورې سره خاورې کړي دي. جنګ د افغانانو دپاره مصیبت او بدبختي راولي. لیکن دا هم که تاسو وګورئ چې مونږ چا سره طرف یاستو، آیا دغه طرف زمونږ دغه پیشنهادونه خبرې، زمونږ چې وایم دا د افغانانو خبرې پیشنهادونه مني که نه مني، او که نه یې مني د دې دپاره لارې چارې څه دي چې هغوی تر فشار لاندې راشي چې وی مني؟
اتمر صاحب، نور میلمانم په تمه دي، تاسو ویل چې طالبان د افغانانو غوښتنې مني که نه مني. افغانان خو په ښکاره باندې هغه چې په افغانستان کې دي په زلونو باندې غوښتنه کړې ده چې نجونې ته د تعلیم اجازه ورکړي، ښځو ته د کار اجازه ورکړي. دا د دوی غوښتنه ده په افغانستان کې کار ایجاد کړي، فقر له منځه یوسي. خو باید طالبانو سره یو اړخ کینی، ځکه چې ټول خلک خو نه شي کولای چې طالبان ته دوی خو په ښکاره په رسنیو کې په هر ډول باندې خپل نظرونه مطرح کړي. خو یو څوک باید ورشي، سیاسیون باید وي چې هغوی ته دغه یو اړخ ورسره کینی، خبرې اترې ورسره وکړي. ته د ویانا ناسته کېدای شي یو بدیل اوسي د دوی لپاره، چې دوی د افغانانو په نمایندګي ورشي طالبانو سره کینی، که نه دوی نه شي کولای د افغانانو نمایندګي وکړي.
ګوره د ویانا غونډه یوه غونډه ده د افغانانو، دا په دې معنا نه ده چې د ویانا غونډه د ټولو افغانانو نمایندګي کوي. دوی هغه کسان چې هم فکر دي سره راغونډ شوي دي، کوم شی چې د دوی تر امکاناتو پورې مربوط و، هغه تلاش دوی کړی یا کوي چې دغه ټول افغانان سره راټول شي. داسې زه نه وایم چې دوی راټول شي د ویانا غونډې ته، نه، دغه ټول مختلف سیاسیون، مختلف افکار، هغه افغانان چې دوی پاک دي، د دوی لاسونه په وینو ککړ نه دي، د دوی لاسونه په رشوت او اختلاس کې ککړ نه دي، دوی یو ښه سابقه لري. دوی سره ورو ورو کیدای شي چې فرصتونه پیدا کړي، یو بل سره کینی او پاسو کی. دا اوس
مننه مننه کور ودان روسته به بیا لتاسی واورم. پختون صاحب که تاسی را تواست دا دا نریوال موضوع مو یاده کرده چه تاسی ویلا مغا بخانه نریوال چه تیر جمهوریت رنگ کرده لتاسی سر روز بیا خبری طریقی وز گتی صدی دا دوی پا افغانستان که چه غواری دا طالبان مخالفین سره کینی؟
گوری یا مهم موضوع چه مغا نیم کلا پا تسو تا یپن کتا سو دنیاوالو قدرت طالبانو تا تسلیم کی؟ و افغانانو ته دا ورشکاره کړه چې تاسو د طالبانو طرفداري کوي د شل کاله اکسان چې طرفدار و. تاسو د طالبانو خوند وګورئ چې څنګه خوند کوي. خو چې خوند وکړي خوند یې چندانې خوند نه و. ګورې ښځې محرومه دي، انسانان د حقوق بشر نشيږي، قاچاق شروع دي، د تروریزم بهیر په هغه شکل شروع دی. نو پس په لحاظه هغه کار چې دنیاوالو شاید په جنگ په شل کاله نورم نه وای کړی، هغه په درې کاله د قدرت کول وکړي. یعنی قدرت انسانان فاسد کوي، طالبان هم فاسد کړل. تا چې وګوري پر معدنیاتو چور شروع دی، پر قاچاقو بزنس شروع دی، رشوتونه به پیخر شروع دي، بندیخانې ډکې دي. تر دغه بدتر حالت خو نه افغانستان ته هیڅ وخت نه دی راغلی. پس په دې اساس دنیاوالو خپل کار وکړي، هغوی څه چې په لاس کې ضرورت درلود هغې لاس ته راوړلې.
دلته د دنیا ګټه همدا وه چې نړیوالو ته وښایي، افغانانو ته وښایي چې تاسې طالبان غواړي، طالبان داسې دي.
آفرین، بالکل، دا ډېر سمپل، ډېر ساده لاجیک منطق دی. او په دې منطق کې موږ عملا ولیدل، موږ د کمونستانو دوره ولیدله چې زر شاه په مقابل کې همیشه زندهباد او مردباد نارې ولې. وخت چې قدرت یې لاسته راوړي، فاسد ترین خلک دوی و. مملکت یې د خاورو سره خاګا کړي، مجاهدین نارې ولې. وخت چې قدرت په لاس ورغی، په سر کې د تلو تلور کالو فاسد شوله او بدنامه شو ولاړل. اوس طالبان باندې این فرمول بیا وچلېدی، او دا فرمول کامیاب فرمول دی. همیشه چې غواړي یو ډله امتحان کې چې خلک دي کبد، قدرت په لاس ورکړه، قدرت انسان فاسدوي.
اوس د نړیوالو ساسې په باور د نړیوالو انتخاب به د افغانستان لپاره څوک وي له طالبانو وروسته؟
او ما ته ټول ګوري، موږ دا خبره باندې مسلسل تاکید کوو چې موږ نه پر کم حزب لرو، کاشکې موږ حزب درلودلی. موږ نه ملي زعیم لرو چې موږ دغه وشاته ودرېږو. موږ به اوس د بعد نه وي زعامت لرو. ما تاسو ویل او زه بیا پر دې خبره تاکید کوم چې موږ کوم پیشنهاد نه لرو، موږ کوم حزب نه لرو، موږ کوم ګروپ نه لرو چې هغه تاسو بیان کو چې دغه ګروپ زموږ کاندید دی او باید کې به دا افغانستان ته خدمت کوي. موږ وایو چې راسي په افغانستان کې د موجوده شرایطو لاندې اول پر طالب ځخ کو چې طالب وروره تام پکې کې داخلي صرف دغه یو کته انحصار ته لاس واخ، د قدرت انحصار ته لاس واخه، داستا په درد نه خوري. پریږده چې قدرت ملت ته وسپارل شي. تم ځان کاندید که زم ځان کاندید، مثلا په دبل طرف کې لاس کاسه شل کاسه ځان کاندید، هر یو چې کامیاب شو نوشي جانې ابل یې باید اطاعت وکړي. همدغه اصولي لار ده، همدغه د ولسواکۍ لار ده.
تاسې طالبانو سره تماس نیولی؟ کوم ځواب مو ترلاسه کړی؟
تاسې وګورئ په چې د 2004 نیوم کال سره چې طالبان اوله دوره راغلي دي، بیا شل کاله جنگ وکړي، بیا دا بیا دریم کاله کې راغلي دي. په ټول ژوند کې طالبان و هیڅ وخت و دغه ته نه دي حاضر شوي. و خبرو میسته و تاسې ورځ جو مثال لکولی دي چې په پلانکي ځای کې طالبان کښېنستل. په دوه کې دوی زموږ سره نه کښېناستله، بلکې دوی د امریکایانو سره کښېناستله او امریکایانو سره خپله خبره وکړله. د افغانستان حکومت یې جن محرومه کوي پورې، دا ګټه جفا ده چې تاسو ویل دا خلک وتښتېدله وخت چې مملکت نماینده په هغه جوړه کې نه وي ناست. پس نو دغه مملکت حکومت ګناه شي وه فرقۍ پ چې نو خبر پسې واخیستی پوبدل نو زه تا درته وایم چې طالب جوړه نه کوي. موږ غوښتنه ځینې کړې ده
مننه کور ودان چې طالب جوړه نه کوي. افغان صاحب تاسو راته وایست لکه څنګه چې پښتون صاحب وویلي طالب په دوحه کې له افغانانو سره کې نه ناستې ده او مستقیما یې امریکا سره خبرې وکړې. امریکا دغه چم چې له طالبانو سره کړی دی عینې له اوکراین سره کوي. په د اوکراین په جګړه کې مستقیما له روسانو سره خبرې کوي، د دې په ځای چې روس خپل اوکراینیان پکې داخل وي حتی بلنه نه ورکول کیږي. که د امریکا له سیاست ورتیر شو خپلم د طالبانو ته تم شو، د پخوانی او سیاسي غوښتنې د چکینی طالبانو سره خبري اتري وکړي، تاسو د غلار مناسب ویني؟ یعنی امکان د دې شته چې دا کار وشي افغان صاحب؟
بلې هو، ولی نشته. وخت ارتیا لري لکه څنګه چې د تیر جمهوریت نظام پاسر کی هغوی نو تیار چې له طالبانو سره خبرو تکشینی. همدا ډول د امغه تاریخ تکرار دی. یوه برخه ته پښتون څه اشاره وکوله، همغه تاریخ تکراریږي. زما په نظر باندې پکار دادی طالبان کښینی خبرو ته، زما په نظر باندې پکار دادی طالبانو مخالف لوري کاغی هر څوک دی او ولسی لوري دارا ولار چې طالبانو توارسي. مثلا ډیری بیلګي او ډیر مثالونه موجود دي چې خلکو په افرادی ډول باندې رابطه کړی دي له طالبانو سره، په انفرادی ډول باندې یا د وړو ګوندونو وړو ډلو په شکل باندې له طالبانو سره رابطه کړی دي. تر اوسه پورې د تیر جمهوریت نظام تر سقوط وروسته په تیرو درو درو نیمو کلونو کې د جمهوریت سیاسيون ونتوانېدل چې هغه تر یو چتر لاندې سره راغونډي او خپل خبرې له طالبانو سره وکړي. مثلا کله چې په انفرادي ډول باندې زړه طالبانو لذینو مشرانو سره غږېدل، دا هغه وای د چا سره باید خبرې وسی، کوم دی هغه څوک یعنی چې بیا دا چې بیا بل ډاله دا ونه وای چې موږ د غذای کې نه یو په دا خبرو کې موجود نه درلودي. د دې معنی دا کې د لایسي چې تر دې مخکې کڅوک غواړي چې له طالب سره خبرې وکړي، پکار دادی چې په خپل کې یو 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 سرغون سي، په خپل کې و اجماع ولري، په خپل کې یو تفاهم ته اول سره ورسیږي چې موږ له طالب دا غشتنې لرو، د ولست لپاره موږ غشتنې دادی. لکه مخ
په بخښنه سره پښتون صاحب ټلیفون قطع شو، کاش کې وای هغه مخکې یادونه وکړه چې د ویانا په غونډه کې د افغانانو په نمائندګۍ خلک راټول شوي وو او دوی داسې یو طرح جوړه کړې ده چې وکول شي افغانستان ته سوله داغي پر بنسټ راشي، د ښځو حقونه بیرته راشي او نجونې زده کړې وکړي. طالبان نه دوی په خبره باندې شي غواړي د کې ورسره ګډون کې په مخنی سره ستاسو په باور باندې دوی کولای شي افغان صاحب له تاسو سره؟
زما په نظر باندې د ویانا غونډه نه د ټولو افغانانو د نظریاتو نمائندګي کوي، نه د ټولو افغانانو د شتون نمائندګي کولای شي. دا د سید یو تعداد افغانان تر غونډې وو او غو هم ویشلی وو د ویانا د غونډې لګډونوالو سره هم زما خبري وسولې، تر دوه غلو مبصرینو سره هم زما خبري وسولې، هغه ویشلی وو. او بل سوله په جنگ راتلای نه سی و افغانستان ته، الته خود جګړې زو ډالو مشران سره راغونډ سی و، هغه پر دې باندې ځغیدل چې په افغانستان کې جګړې ته څنګه فشار ورکول سی. البته د پردی تر شا د پردی پر مخ باندې دوی بیا بیا دا ټینګار کاوه په اعلامیه کې کړي چې موږ سیاسي هڅه کوو. سیاسي هڅه خو په ټوپک باندې نه کیږي، دوی خو د اعلامیه خبروي چې دلته مو بمو چاو دلته مو پیښو کوله. نو افغانستان ته سوله نه په جنگ پخواره غلیده نو اوس راتلای شي او نه پراتلون کې چې امکان لري چې راشي. ما په نظر باندې تر دغه یو پراخي ناستی ته اړتیا ده، یوه داسي ناستی ته اړتیا ده د افغانستان د سیاسيونو ترمنځ چې یو ځل د لږ وخت لپاره د واک تر لاسه کولو له کلچر نه تیرتي، د واک د تر لاسه کولو اشتها پریږدي. زموږ خلک له بده مرغه په کم کې داتې زلک موسیاسيونو سره ژغېدل، لاغوی غو سم په دینیت باندې دي چې باید واک تر لاسه کړي او واک ته دی راشي. چې دا ناش شونې ده، دا ممکن نه ده. په کار دادی چې اوله واره پر دې باندې فکر وسی چې واک یو سایډ ته ایښودل پکار دي. مسایل څه دي؟ پر دغو مسایلو باندې دا یو دوه درې پنځه پر دې باندې اتفاق سره وکړي، لاغه وروسته یو پلاوی وټاکي، د ملګرو ملتو په نمایندګي باندې د هغوی په رضا او په خوښه باندې ورسي او طالبانو ته کښېني چې دا زموږ جایز غوښتنې دي او موږ د ملت دغه استازی یو. اوس خو دا پاشلی دي، یو ځای په ویانا کې پنځه کسان راټولېږي، په یکشنبه باندې په برمنګم کې خلک راټولېږي، هغوی له طالبانو څخه خپلې غوښتنې لري. داسې به په نورو هیوادونو کې راغونډېږي، له طالبانو به خلک غوښتنې کوي چې دې ته طالب له بده مرغه مثبت جواب نه وایي. ځکه مثبت جواب نه ورته وایي چې دا په مجموع کې په ټولیز ډول باندې د افغانانو د بشپړ افغانستان نمایندګي نه کوي. نو اول دا په کار دي چې افغانان افغان سیاسیون په خپلو کې په یو اتفاق سي، لاغه وروسته بیا طالب سره خبرو ته لاره واجیږي.
د دې امکان تاسو وینئ چې دغه کوم سیاسیون چې له افغانستانه بهر دي، لکه اوس څنګه چې تاسو یادونه وکړه، کله په یو ښار کې ناستی وي، کله په بل ښار کې ناستی وي، احتمال د دې شته چې دوی په راتلونکو کلونو کې په روان کال کې داسې یو اتفاق اتحاد ترمنځ رامنځته شي چې وکولای شي یو غږ سره طالبانو ته ورشي او طالبان بیا د دوی غوښتنې ومني. یعنی د دې سیاسونو ترمنځ د جوړېدو امکان شته؟
امکان خو یې نه سره د ولای ولی دا کوټلو هڅو یو قوي کار ته اړتیا لري، یو داسې کار او داسې لیډرشپ ته اړتیا لري چې هغه افغانستان تر هر څه اول کشیر دي. وقت رسیدل تر اول کسی نزدی لبد مرغز دوایم بد خبره ده. ځینی ملګری برانه خفاسی ووس هم د واک اجتهاد تیرو سیاسی حکومتونو د سیاسیونو د دومره پراخه او زیاته ده چې هر یو یې په خواخو به بهرل په ډیرو وړو چوکیو باندې اوس یې ریاستي جمهوریت هوا کېږي، اوس یې د افغانستان و ډیرو لوړو په داسې حال کې چې ورسېدلی نه شي. نو زما په نظر باندې یا یوه بله غوښتنه ده چې طالب دې له منځه لاړ شي. طالب د منځه نه ځي، د طالب په منځ کې د هغو خلکو سره چې هغه په خبرو عقیده لري، د طالب په منځ کې د هغو خلکو سره چې د ښځو په زده کړو، د ښځو په کار او د بشري حقوقو په ملاتړ عقیده لري، د هغوی سره خبرو ته اړتیا ده. هغوی هم شاید دغسې یو بهیر ملاتړ وکړي چې هغوی راټول شي. اما له امکانه وتلی نه ده، خو سخت کار درانه کار ته ضرورت دی او دې درانه کار ته اوس څوک غاړه دی. د دې غاړې شودلو لپاره به ظاهر خبره د نوموتی چیرې رامخته کیږي. هغه نوموتی چیرې څوک دی؟ دا باید اول په یو اتفاق او په یو اتحاد باندې سره لا تر څه وخته پورې د افغانستان د تیر وخت سیاسیون ولې ګونګیان دي، ولی هغوی د خپل سکوت نه مته، ولی هغوی خبره نه کوي، ولی هغوی نه ګرځي پر خلکو باندې، ولی دی وی پراخي غونډې تابعه پاغز یو ځای کې نه کیږي چې الته ټول د ورتګ د پاره ورتل لای شي. د بیل بیل مثالونه بیل بیل هوادونه موجود دي. هغوی دې ته زړونه هم شکوي چې افغانان ورسل تر غونډې او یو لار راو بس. بیا مغه خبره چې تر اوسه پورې لا هم کار په سیاسي په افغان سیاسیونو کې دی او هغوی په یو اتفاق باندې سوي نه دي. زه ډېره بخښنه غواړم پر دا خبره باندې، خپه بم سیرانه چې تر څو پورې دا شی ونه شي تر هغو پورې دا ممکن نه دی. یعنی د انډیویجوال حالت یا د ځان ځانۍ څخه راونوځي په ساده الفاظو کې به دا ټکی استعمال
کړم. مننه کوم اتمر صاحب، که تاسو راته وایاست لکه څنګه چې افغان صاحب وویل تیر سیاسیون لام د واک په لټه کې دي، نه دا چې د افغانانو رایې ترلاسه کړي او که رایې ترلاسه کوي غوښتنې ټول همدا ده چې باید دوی واک ته ورسیږي. افغانان چې د افغانستان د نن ادیز مګوریدونکو مخکیدونه وکړه، زیاتره یې په پښتون سبا اعتراض درلود چې دوی په تیر شلو کلونو کې څه کړی دي. کېدای شي نه یوازې په پښتون سبا په ډیرو سیاستوالو د اعتراضونه وي د افغانانو چې دوی په تیر شلو کلونو کې دوی ته څه وکړل خو پرې خود لاړل ترې نه خیره کې. افغانان څومره دوی مني که دوی ورشي؟
اول خو
په
تیر
شلو
کلونو
کې
دوی ته افغانانو ډیر یو بد حکومت داری هم نړۍ ته هم خپل افغانانو ته وښوده. یعنی موږ که څومره هم د شل کلنې دورې په هغه باندې انتقاد وکړو او هغه ناکړنې او مشکلات او ستونزې مونږ یاد کړو بیا هم کم دی، ولیکن اوس مونږ یو واقعیت سره مخ یو. زه افغان صاحب سره پوره موافقم چې دا اول خو آسانه کار نه دی، دا ډېر هلو ځلو ته ضرورت لري، ډېر کار ته ضرورت لري. خپل افغانان باید په خپل منځ کې اول په څو شیانو باندې توافق ولري، او د هغه په چوکاټ کې به دوی بیا خپل برنامه یا خپل تګلاره یا خپل روډمپ اعلانوي. بله خبره دا ده چې اوس وخت کې طالبان هم قدرت کې دي، هم صلاحیت لري، هم په طالبانو کې داسې کسان شته دی چې هغه د هغوی فکر هم د نورو افغانانو غوندې داسې فکر دی چې باید نړیوالو سره موږ ښه روابط ولرو، د ښځو حقوق ورکړو، د جنکیانو مکتب پرانیزو، یو دغسې یو نظام راولو چې هغه د خلکو د پلوي نه برخورداره وي. دا هغه خبرې دي چې په ټولو افغانانو کې مشترک ټکي دي. اوس که د طالبانو مشران دغه شي ته توجه وکړي او دغه ابتکار په خپله واخلي، ځکه چې دوی خو تعهد هم کړی د دوی په توافقاتو کې چې بین الافغاني مذاکرات به دوی پیلوي، دغه بین الافغاني مذاکرات په دې درې نیم کلونو کې ترسره شوی نه دی. که دغه ابتکار دوی واخلي، د دې دپاره فرصت شته دی چې هم هغه سیاسیون، هغه افغانان چې بهر کې دي، هم هغه چې دننه دي، دوی دننه په افغانستان کې کښېني، د افغانستان د اوسني مشکل د حل دپاره دوی یو لاره چاره ولټوي. د نړیوالو سره د روابط، د یو مشروع نظام، د یو قانون راتګ، دا هغه مسایل دي چې دوی په خبرو کې تا حلولی شي. او که داسې نشي، بیا یوه ډله د افغانستان ایبانده ده، دغه ایبانده ډله به هر چېرته دوی ناستې لري، تبلیغات به کوي، دوی به ځان ته پلویان پیدا کوي، هغه هیوادونه چې دوی سره بیا مرسته کوي. دا بیا د نوې جګړې پیل دی چې ورو ورو مشکلات به دومره زیات شي چې هم اقتصادي فشار به په افغانستان باندې راشي، نړیوال به راولي، هم
مخالفسلاح
وسلې او پیسې ورکړي، هم د جنګ پیل به بیا د سره وشي.
مننه اتمر صاحب، کور ودان کور ودان چونده اوسی. فقط دو دقی وقت لرو افغان صاحب، که تاسره تا ویسم دغه دتمر صاحب خبره چې دوی ولی که چیر تا هیوادونه دغه سی ولی سیاسی دلی چې د افغانستان بهر دی ملاتړی وکړي، خای په افغانستان کې یو بل جګړې ته لار هواره شي، ځکه چې که هیوادونه ملاتړ کوي نو معلومه ده لام اوس د افغانستان داخل کې چې کوم بریدونه کیږي، دغه وړې وړې جبهې د مسولیتونو په غاړه اخلي. تاسو هم دې اندیاسته کې چې دغه وړې سیاسی دلی ملاتړی وشي افغانستان کې جګړې ته لار هواره
جګړې ته یوازې دا شان لار نه کې هواره، جګړې ته بلوژه لار هواره کی، جګړې ته به هغه بندیزونه لار هواره کی چې لیوي خو نړیواله ټولنه پر افغانستان لګوي او لبلې خو په افغانستان کې موجوده واکمن پر اولس باندې لګوي. نو دا به د جبهونه بلکې د په افغان اولس کې د ننه د دینو خلقو لاس ته وسله ورو غرزوي. خو دا سرخوژی جوړولای شي په افغانستان کې، اما حکومت نشي چپکولای. د افغانستان هغه هیوادونه چې د افغانستان کې همیشه جګړو ته لمنی وهلې دي، لکه پاکستان موږ یادولای شو یا د افغانستان نور گاونډیان، د اغوی اقتصادي حالت د نشي اجابه ولای چې دوی دی بل جګړه په افغانستان کې افورد کړای شي، یا دی اغوی د وی جګړې د پاره امکانات ولري، ځکه په پاکستان کې خپل حالات ډیر خراب دي، یا په ایران کې خپل حالات د پخوا په انډول باندې ډیر بد خراب دي. نو اقتصادي حالت خو ډیر وران دی. دلته چې هر څوک په افغانستان کې بلې جګړې ته لار واري، هغه به د پاکستان پر لارې یا د ایران پر لارې باندې راځي. د ایران اړیکې له نړیوالې ټولنې سره جوړې نه دي، شي نه دي، او پاکستان په خپل په داسې بد حالت کې دی چې په اسانۍ باندې ته راوتل ګران دي. نو غټه جګړه امکان نه لري، البته سرخوږی زیاتې دلای شي او د داسې جګړې امکانات نه وینم چې هغه د طالبانو نظام چپا کړای شي. زما نظر په دې مورید باندې شای لډیرو څخه بیل وی تغییر ولري، خو هو کچیر طالبان خپل پالیسی ته تغییر ورنه کی وو د وخت په تیرې دو سره، نو بیا شای شي د جګړو لمن هم پراخی شي.
مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو د پخانه ولسی جرګې غړی خالد پختون شه د ویانا د غونډې ګډونوال هم وو، جرمني کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو اسحاق قطمر، او همدارنګه په لندن کې میشت افغان خبريال او د سیاسي چارو شنونکو میرویس سفران نړۍ مننه چې راغلی په پروګرام کې. مې پروګرام کې مور سره ګډون وکړل، هغه اوریدونکو هم مننه چې اړیکې ونیولې له تاسو چې پروګرام مو تر دې دمه واورېده وکړه. هم مننه چې مو پروګرام نوي کتلې، کولای شئ د ازادي رادیو فیسبوک باندې ته ورشي چې پته ازادي رادیو.com facebook.com ده، همدارنګه زموږ په ویب پاڼه باندې هم لسره خبرونه لري.